پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
خبرونو سرټکی دا پښتون ژغورنې غورزنګ مشر ویلي د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به احتجاجونو ته دوام ورکوي. د سولې لپاره امریکایي استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او له چارواکو سره کېده. د یوکراین د ولسمشر انتخابات دوهم پړاو ته تلونکي دي. په لومړي پړاو کې کامیډین زیلنسکي له نورو مخکې دي. دا هم د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به احتجاجونو ته دوام ورکوي. پرون د غورزنګ د وژل شوي غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د سلويختمې په مناسبت په پیښور کې له جلسې وروسته نوموړي مشال لاډیو ته ویل د پوره چمتووالي وروسته اسلام آباد ته لاریون کوي.
زمون چې دا ګرځو د جلسې کوو د زمون خپل پښتانه را خبرو. مونږ له اوس هم څه جلسې پاتې دي په څه علاقو باندې چې کله مونږ هغه پوره کوو پښتانه را ویښ شوي دي بیا به په دینا آباد په اسلام آباد چې یو لوی پرلت کیږي هغه په کالونو وه مونږ یې کوو چې تر څو پر هلته مونږ ته پوره انصاف نه مل شي مونږ بالته ناست.
په جلسه کې یو پریکړه لیک هم ومنل شو چې پکې د ارمان لونی د وژلو د اف آی آر او درج کولو نورې غوښتنې شاملې وې. ارمان لونی د روان کال د فبروري په دوهمه په لورلای کې د پولیسو لخوا د مبینه تشدد پر مهال ژوند له لاسه ورکړ او چې تر اوسه د قتل مقدمه نه ده درج کړل شوې. یاد غورځنګ تور لګوي چې ارمان لونی پولیسو وژلې خو پولیس دا تور ردوي. فیسبوک نن اعلان وکړ چې له سلو زیاتې داسې پاڼې بندې کړې چې له پاکستاني فعالیت کوو او نامناسبه مواد خپرول. د فیسبوک د سایبر سیکورټی مشر نتانیال ګلیشیر نن په یو بیان کې ویلي 103 فیسبوک پاڼې اکاونټونه او ګروپونه یې بند کړي دي. نوموړی وایي دوی ځکه دا کام پورته کړ چې له دغو ادرسونو نامناسبه او داسې مواد خپرېدل چې د فیسبوک له پالیسۍ سره سم نه ول. د فیسبوک دغه چارواکي زیاتوي هغه کسان چې د دې اکاونټونو پیجونو او ګروپونو تر شا فعالیت کوو په فرضي نمونه د پاوز حکومت کشمیر او هند اړوند خبرونه خبرول. فیسبوک وایي سره د دې چې دغه فرضي اکاونټونو تر شا فعالو کسانو د خپل هویت د پټ ساتلو هڅه کوله خو د دوی سیرنې ښیي چې دوی د پاکستان د پاوز د ولسی اړیکو یا عامه خبرتیا د ادارې آی اس پی آر سره تړاو درلودلو. آی اس پی آر په د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې دکاندارانو نن احتجاج وکړ. له سیمې د مشال لډیو خبریال وایي دکاندارانو وروسته له هغې احتجاج کړی چې غلو بیګا په پښتون آباد سیمه کې لاتیا او زیات دکانونه مات کړي او مالونه ورڅخه غلا کړي دي. د نذیر احمد په نوم یو دکاندار مشال لډیو ته وویل
تقریبا 80 دکانونه یا 90 دکانونه مات سوی دي. د هر دکان سره لک یو نیم لک 80000 د هر دکان سره وتل دي. فلوس ویل چې موږ نه په خبر نو دا موږ څنګه حکومت کوو موږ انصاف غواړو دا رقم موږ سره چې څه مدد وسی.
بل لوریتا د بلوچستان وزیر اعلی په پیښه خپګان څرګند کړي د سیمې تڼدارې لدندې ګوخه کړي دی او د پیښې د پلټنو امر کړي. د پاکستان حکومت د پېټرول او ډیزلو نرخونه زیات کړي دي. د مرکزی حکومت لخوا پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې پېټرول او ډیزل 6 روپۍ او د خاورو تیل 3 روپۍ فی لیټر ګران شوی دي. د عمران خان په واکمنۍ کې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته له دې وړاندې هم د تیلو ګیس او بجلی نرخونه زیات کړل شوی دي. د اطلاعاتو خبرونو مرکزی وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د تیلو بیې په نړیوال بازار کې د نرخونو د لوړېدو له وجې زیاتې کړي دي. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. دغه بانک ویان ایمل هاشور نن مشال لډیو ته ویل چې حبیب بانک د افغانستان د بانکي سیستم اصول په پام کې نه نیول او په دغه هیواد کې پانګونه نه کوله. په افغانیو باندې د معاملاتو نه مخته وړل هم د حبیب بانک د جواز د لغوه کېدو یو بل دلیل یاد شوی دی. حبیب بانک په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد چې په کابل کې دی ویلي دي نن د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له موظف شو چارواکو سره وکتل. خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا له منشي عمر داوودی سره کتلي. خلیلزاد ویلي چې له دوی سره د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث خلاص کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون شپه کابل ته رسیدلی او تمه ده له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یو جامع مرکزي ټیم په تشکیل او د خبرو پر راتلونکو ګامونو بحث وکړي. په یوکرین کې د مارچ د 1 د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې ښیي. داسې ښکاري چې انتخابات به دوهم پړاو ته لاړ شي. پرون تر ناوخته د 93% رایو پایلې مخې ته راغلې وې چې تر مخې کومیډین او نوی سیاستوال ښاغلی زیلنسکي له 100% د زیاتو فیصدو رایو په ګټلو سره په لومړي نمبر و. ولسمشر پیترو پوروشنکو د 14% رایو په اخیستو په دوهم نمبر او پخوانی وزیر اعظم یولیا تیموشنکو د 13% رایو اخیستو سره په دریم نمبر ده. اوکراین د انتخاباتو د کمیشن مشره تتیانا سلیپاخوک وایي انتخاباتو پایلې بدون له کومې سرغړونې ترسره شول. دا چې هیس یو کاندید له 500% زیاتې رایې نه دي وړي، نو اوس په د اپریل په 1 د دوهم ځل لپاره خلک ولسمشر ټاکلو ته رای ورکوي. داسې ښکاري چې په بلدیاتي انتخاباتو کې په لویو ښارونو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ایک ائتلاف د څرګندې ماتې سره مخ دی. واکمن ائتلاف په سرخار انقره او ممکن استنبول کې هم د بایلات سره مخ شي. د ترکی رسنیو نن لیکلي د اپوزیشن ریپبلیکن ګون سی ایچ پی کاندید منصور یواش په انقره کې بری ترلاسه کړی او په استنبول کې داسې ښکاري چې اردوغان د ماتې منلو ته زړه ښه کړی وي. که څه هم پایلې داسې دي چې لا تر اوسه پته نه لګیږي چې بری به څوک ترلاسه کوي. اردوغان او د هغه ګون له 2002 راهیسې چې دا ګون واک ته رسېدلی او هر ځل انتخابات ګټلی و. خو اوس چې د ترکی اقتصاد له رکود سره مخ دی، بیروزګاري زیاته شوې او انفلاسیون هم یو په دوه شوی، من ګوند د سخت اپوزیشن سره مخامخ ده. دا تر دې غړي د مشال لړیو خبرونه اوس د تزمن همکار سراج ظهیر د هوا حال او د کرنسي به وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2.25 روپۍ غسل کیږي او په 3.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.40 روپۍ غسل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 9.50 روپۍ او په 9.50 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 8.50 روپۍ او په 8.60 روپۍ. سعودي عرب ریال په 8.60 روپۍ او په 8.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.40 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهي په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 19، بنو کې 4.5 او 13، ژوب کې 1.5 او 12، او کوئټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. پښتون ژغورنی غورځنګ پرون د خپل یو وجل شوی مخکخ ارمان لونی څلوېختمه په پېښور کې د وی درنې جلسې په ترڅ کې ول مانځله. د غورځنګ مشر منظور پښتون مشال اډو ته ویل دوی به نور پښتانه هم له ځان سره ملګري کوي او د غوی لپاره به حقونه غواړي.
پښتانه راوی شوی دي د نه پس با په اسلام آباد چې یو لوی پرلت کیږي هغه په کالونو و هم موږ یې کوو.
د پاکستان حکومت پرون د تیلو بای لوړې کړې. دا غي وادي وګړې وای د حکومت د پریکړو زور به له غریب ولسا وځي.
سبزیانه بګرانېږي، د خوراک خرڅ بای چې دی هغه به لوړېږي، ټول نزیات چې دی متاثر کیږي به د غریب عوام.
او د کبالی ضلع لپاره له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د خیبر ضلع د پاتې کډوالو د واپسۍ چارې به د رواني میاشتې له 10 پیل کی او هغوی ته به مالي مرستې هم ورکوي.
هغوی ته به 10,000 روپۍ د ترانسپورټ ګرانټ خپل سیم په ذریعه باندې او 25,000 روپۍ د واپسې کیش ګرانټ ATM په ذریعه دوی ته ملاویږي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنې موضوع: پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په پېښور کې د خپل یو وژل شوی مخکخ محمد ابراهیم ارمان لونی څلوېختمه د یوې درنې جلسې په شکل کې ولمانځله. غونډې ته په زرګونه کسان ورغلي ول چې پکې د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال د ورکړل شوو کسانو خپل خپلوان هم وو. په جلسه کې یو پریکړه لیک ومنل شو چې پکې د نورو ترڅنګ د ارمان لونی د وژنې د FIR ترج کولو غوښتنه هم شامله وه. تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې.
پیښور رنگ روډ ته څیرمه د محمد ابراهیم لوڼی د څلوېښتمې جلسه کې د بلوچستان له پښتون میشتې او د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو سیمو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګډون وکړو. د ارمان لوڼی خور اوړانګې لوڼی په دې موقع مشال رډیو ته وویل چې د ورور په مرګ ډېره غمجنه ده، خو تر شا ولاړو په زرګونو پښتنو ته په کتو یې حوصله بیا راپورته شي.
دنیا چې له موږ سره ودرېده په دې کې د زموږ غم ډېر کم سولو، او دا ما سره چې څومره ولس سونی پښتون ولس ولیاړ دی، دا د خپل خان د بقا دپاره ولیاړ دی، او ارمان هم د خپل وطن د بقا دپاره شهید شوی دی، او دا ولس هم ټول د ارمان هغه نظریه په مخ وړي، او زما ادا هیله ده او په دې باندې یقین لرم چې دا ولس به د ارمان ارمانونه پوره کوي، او د ارمان ارمانونه د دې ټول ولس ارمانونه دي، او هر څوک غواړي چې په پښتونخوا وطن کې امن او سوکالي راشي.
اوړانګې زیاته کړه چې ورور یې پولیس په تشدد وجلې دی، د اف آی آر درج کول لپاره یې ډېرې هڅې وکړې خو انصاف ورته ترلاسه نه شو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال رډیو ته وویل چې د ارمان لوڼی د وجنې اف آی آر نه درج کېدل د بلوچستان د حکومت ناکامي ده.
د پارلیمنت د انساني د بشري حقوقو کمیټې دا پریکړه وکړه، او چې په هغه کې د انساني حقوقو منیسټر چې د مزاري صاحب هغه هم د سر اتفاق کو سدا ایف آئی آر بکار صدق سی اوس تقریبا دا کمیټي اوس په میاسې پوره کیږي، دا نه دی درس شوی نه دی دخلی نه مرکز کې نه صبح کې د سیویلین حکومت هیڅ اختیارات.
جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون مشال رډیو ته وویل چې د انصاف ترلاسه کولو لپاره یې په ټولو قانوني لارو ازمیښت وکړو، خو د قانون او آئین خبره ورسره چا ونه منله.
زمونږ چې دا ګرځو د جلسې کوو دا زمونږ خپل پښتانه را خبره وو، مونږ له اوس هم څه جلسې پاتې دي په څه علاقو باندې چې کله مونږ هغه پوره کړو پښتانه را ویښ شوي دي، بیا به په دې نه بعد په دې نه پس به په اسلام آباد سے یو لوی پرلت کیږي، هغه په کالونو وه مونږ یې کوو چې تر څو پر هلته مونږ ته پوره انصاف نه مل شي مونږ بالته ناست.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دې جلسې ته هم د بېدرکه شوي کسانو د کورنیو غړي د لسګونو په شمېر کې راغلي ول چې زیاتره پکې ښځې وي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په خیبر پختونخوا کې 15 سیاسي ګوندونو روانه 13 مارچ میاشت وبخې د پختونخوا اتحاد په نوم یو نوی سیاسي ائتلاف جوړ کړی. دوی وايي پر 9 نقطو سره سلا شي، دا چې نور سیاسي ګوندونو ته به هم په دغه اتحاد کې د ګډون بلنه ورکوي. زموږ همکار فرخندی اسد د دې ائتلاف له مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره مرکه کړې او په سر کې لغه پوښتلی چې د دوی دغه سیاسي اتحاد مهم اهداف څه دي.
نه نقطې دي چې پاغې باندې مونږ یو ځای شو، او په هغه کې به دا ملک د سیکیورټي سټیټ نه ویلفیر سټیټ ته تبدیل مونږ خبره کوو. مونږ دا وسایلو خبره کوو، دا چې کوم زیاتیات کیږي دا هغه باندې خبره کوو. نو غواړو چې د پښتنو د یو اواز یو دی کې مونږ اوس نورو هغه ګوندونو ته چې په دې کې شامل نه دي هغوی ته مونږ دعوت ورکړی دی. اے این پی ته وفد تلو هغوی سره ملاقات شوی دی، اوس به پی ایم ای پی ته مونږ کیږي، او نورم چې سمره د پښتنو ګوندونه دي چې هغوی ته به مونږ دعوت ورکوو چې ټول په یو پلیټ فارم د شونو یو مؤثر آواز بشي، او زموږ چې کومه مسلې دي دا غي د حل لپاره دا یو واحد طریقه ده.
د یو کال نه زیات مده کیږي چې پښتنو ځوانانو د پښتون ژغورن غورځنګ په نوم یو تنظیم جوړ کړ. نن یې په پېښور کې لوی جلسه هم د تاسو ته معلومه هم وي. آیا د پښتنو قومي سیاسي مذهبي ګوندونه په دې کې ناکام شول چې ګینه په دې تیرو خاص کر 15 کالو کې د پښتنو د حقونو لپاره هغه سي غږ پورته نه کړ څنګه چې دوی تمه لرله؟
نه ناکام شوی خو نه دي، خو آواز او چټولو مختلف انداز دي. زما په خیال د پښتنو نوجوانان چې دي هغوی آواز زیات هغه کیږي پور کشش کیږي چې کوم کې لږ زیات شدتی. نو موږ دې ته په دې نظر ګورو چې را دا هم یو تحریک دی، موږ دا غوی نه مخالف یو نه دا هغوی لار هغه کوم، بلکې غواړو چې ټول په یو لار باندې هغه شو پښتنو لپاره یو صحیح په مؤثر آواز اوچت.
ها او شیرپاو صاحب، دا پښتون اژغورن غورځنګ چې کومې غوښتنې دي، دې غوښتنو ته تاسو څنګه ګورئ چې دا به تر کومه حده پورې حکومت پوره کړل شي؟
دا داغوی پختنه چی دی داغوی مونگا هم امایت که و مونگا گارو چی پا حکومت تکینیو پا دی مانده دی دیر آغی سرا خل آغا کلاز رو سرا پا دی مانده دی دا طالبی چی دی آغا مونگا دا گرون چی دا پختنو تا دا مسئله در پیش دیو پا دی مانده دا دی حل رو کل ضروری دی گو رو نخ کلی شینو دی سرا با نورم زیادا خلقو کے تاسے حالات پیدا کی چی آغا بموضوع نی مونگا دا گرون چی دا دا وقت تکازا دا چی دا دی دا کم پختن چی دی آغا دی پورا کرشی
پا خیبر پختونخوا کې د یو نوی سیاسي اتحاد له مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره مو د فرخندې اسد مرکه اورېده.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په لس نیمو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د پاکستان حکومت پرون د تیلو په بیو کې د زیاتوالي اعلان وکړ چې لنن عملی شو. د پټرولو ډیزلو د خاورو تیلو په قیمتونو کې اوسطا 6 روپۍ زیاتوالی شوی دی. د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیو لوړېدو له کبله دوی هم نرخونه زیات کړي دي. خو د چارو پوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمت هغه عمره چې حکومت یې یادوي نه دی سیوا شوی. احمد الله معلومات راکوي.
د تیلو او ګیس نرخونو سمبالولو ادارې اوګرا تر مخه چې حکومت ته د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې تر 200 روپو پورې د اضافه سمري لیږلې و، خو وفاقي حکومت د ډیزلو او پټرولو په نرخ کې 6 روپۍ او خاورو تیلو په نرخ کې د 3 روپو اضافه نوټیفیکیشن جاري کړو. په قیمتونو کې له زیاتوالي وروسته په ملک کې د ډیزلو یو لیټر نرخ 111 روپۍ 43 پیسې، د پټرولو نرخ تقریبا 99 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ 98 روپۍ 13 پیسې ټاکل شوی دی. د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه په حق لا پروند د اتوار په ماخستن مطبوعاتو ته وویل په نړیوال مارکیټ کې د بای اوچته دو لوجه مجبورن حکومت هم نرخونه زیات کړل. تیل په پاکستان کې خونه راوزی، چې کله په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای اوچت شي نو موږ یې هم زیاتو. مثلا متحده عرب امارات چې ډیر زیات تیل خرڅوي نرخونه یې زیات کړل، نو موږ هغه شان اضافه ونه کړه کومه چې په کار وه. حکومت دا مهال اویا 4 روپۍ په تیلو سبسیډي ورکوي. بلخوا اولس وای تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو وروستو د ګیس او بجلی نه علاوه هر میاشت د تیلو په نرخونو کې اضافه کوي چې ورسره ګرانی ډیره زیاته شوې ده.
حکومت وای چې موږ عوام سهولت ورکوو، دا خو د عوام سهولت نه دی چې هغه ته ګرانی وکړي. یو غریب سړی د هغه تنخواه هغه زړه په زړه ده 40 زړه ده، خو هغه زړه ده زیاته شوې خو نه ده. او چې د هر شي قیمتونه دومره لاړ شي چې د هغه بیا د 40 زړه کې ګزاره نه کېږي، نو دا خو نه ریلیف شو. دا خو د دې عوام غرکې
حکومت پیٹرول گران کری دی جون سر سبزیاں بگرانے گی سر خوراک لوڑی گی ٹور نظر چی متاثر رکھے گی بدا غریب عوام کم چٹول حکومت غلط پالیسیاں
اسلامی پونتون کے دماشیات استاد ڈاکٹر معراج الحق وئی پنڑیوال مارکیٹ کے دتی لو بای په دومره اندازه نه دی چتی شوی چې څومره پاکستان حکومت په نرخونو کې اضافه وکړه. حکومت خپل مالیاتي خساره راکمولو او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF شرطونه پوره کولو لپاره د ګیس او بجلی نه پرته د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې هر میاشت اضافه کوي، د کم له وجې چې په ملک کې د بیروزګارۍ، غربت او ګرانۍ شرب پورته روانه ده.
حکومت کوم دعوه چې هغه دا ده چې موږ ډېر په یو دباو کې یو چې پاتې مالیاتي خساره زموږ ډېره ګټه سیوا ده. پکا خدا ده چې کم آمدن د ټیکس په شکل کې هغه اضافه راشي. د بده مرغه چون کې پاتې ناکامي ده، په اسانه طریقه دا ده چې کم نرخونه وي د مخکې نه پاغې باندې رعایت وي. هغه حکومت د ټاکله چې کله تیل نرخونه ګران شي نو د هغې بې اثر راځي په بیروزګارۍ باندې او د بیروزګارۍ بې اثر وي په غربت باندې.
د یادونې ده چې حکومت د مارچ میاشتې لپاره هم د تیلو په نرخونو کې قریبا 15 روپۍ اضافه کړې وه. د موجوده حکومت په واک کې راتللو وروسته دا څلورم ځل دی چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نامعلومو غلو تر اتیا زیات دوکانونه مات کړي او د لکونو روپیو شیان یې ترې وړي دي. دغو غلاو پر ضد د ښار اوسېدونکو دوکاندارانو احتجاج کړی دی. حکومت د پلټنو امر کړی او د پښتون آباد تاڼې مشر پولیس افسر یې په دې ویلو سره له نوکرۍ لرې کړی چې هغه خپله ډیوټي په سمه توګه نه ده کړې. ایوب ترین حال راکوي.
د پیش په ضد د پښتون آباد خلکو نن په احتجاج لاس پوري کړي او پر سړکانو و ټایرو ته ور اچولی دي. دغه احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې په پیش کې د غفلت څخه پر کار اخیستلو باندې د پولیسو د ذمېدار افسرانو په ضد ګامونه پورته سي او کوم خلک چې په دې کې ککړ دي هغه دې سم د لاسه ونیول سي. په دې ترڅ کې ځینې اغېزمن دکانداران وایي
نذیر احمد اریا چې دا د پښتون آباد محمود آباد یې بولي په دې اریا کې پر څلور بجې د شپې دا واقعه پیښ شوې ده. تقریبا سي دکانو یا نوی دکانو نه مات سوی دي. د هر دکان سره لک یو نیم لک اتیا زره د هر دکان سره وتلی دي. فلوس ویل چې موږ نه په خبر نو دا موږ څنګه حکومت پر موږ ولاړ دي یا موږ تاڼي والا دي هغه یو وای موږ نه په خبر.
نصیر احمد صاحب یاره به دی والا کز دا خبر کوم چې اول حکومت موږ ته غلره ونیسي کچیر غل نه سپیدا موږ ته د خپل مالو توانو نه راکړه.
د احتجاج کوونکو په وینا چې دا کار د یو پلان لاندې سوی دي ځکه چې د غلو سره درنه وسله او موټران هم او دوی دغه کار په یو سات کې تر سره کړی دي. ورسته د دغه سیمې څخه د بلوچستان اسمبلی غړي نصر الله زیری د اغېزمنو دکاندارانو سره د خواخوږۍ لپاره هلته رسېدلی او د پیښې د نقصان جایزه اخیستی دی. نوموړي د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت دې سم د لاسه و اغېزمنو کسانو ته سوی تاوان ادا کړي. بلخواته پر پیش باندې بلوچستان اعلی وزیر جام کمال سخت خواشنه څرګنده کړې او د پښتون آباد تاڼې د پولیس مشر یې سچو د خپلې دندې څخه لرې کړې دي. دلدا خبره د یادونه وړ ده چې دوه کال لمخه د پښتون آباد د خوشحال روډ څخه دغه ډول غلا سوې وه خو په هغه کې تورن کسان تر ننه پورې نه دي نیول سوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د قبایلي ضلعو لپاره له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم اے وایي د خیبر ضلع د پاتې کډوالو د ستنول به د ژر پیل کی. دا چارواکي وایي د ادارې چارواکي وایي د کډوالو ستنېدا به د روان اپریل له لسمې پیلېږي. د دوی په خبره کډوالو ته به د ستنېدو پر وخت مالی مرستې او راشن ورکوي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د اف ڈی ایم اے چارواکی وایي چې په لومړی مرحله کې به د اپریل لسمې نه تر د مئی پنځمې پورې د کډوالو د ستنېدو عمل دوام لري او هرې تصدیق شوې کورنۍ ته به لس زره روپۍ د ترانسپورټ لپاره او پنځه ویشت زره روپۍ به د ستنېدو مالی امداد ورکوي او شپږو میاشتو لپاره به ورته راشن هم ورکوي. دوی وایي لسم اپریل نه تر شلم اپریل پورې به سپاه اکاخیل کمرخیل او بر کمرخیل ستنولی شي او د دویشتم اپریل نه د مئی پنځم پورې به ملک دین خیل کوکی خیل او شلوبر کمرخیل ستنولی شي. د خیبر د کډوالو د ستنېدو دغه عمل په هکله د اف ډی ایم اے یو چارواکی عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
د 10 اپریل نه موږ پلان کړی دا تر د 5 مئی پورې په دې کې اکاخیل کمبرخیل سونه او چې بقایا متاثرین دا بخپلې علاقو ته دي. هغه چې کم رجسٹرډ متاثرین دي نو هغه ته به لس زره روپۍ د ترانسپورټ ګرانټ په خپل سیم په ذریعه باندې او پنځه زره روپۍ او پسې کیش ګرانټ اے ټی ایم په ذریعه دوی ته ملاویږي. خدا هغه خلکو ته چې کم د 1100 رجسٹرډ خاندان دي دین علاوه د شپږو میاشتو چې کم راشن دی هغه دوی ته تکي ریټرن چې کم سنټر دی هغه ته هلته وته ملاویږي او بیا د دینه پس چې کله دی خپل علاقو ته لاړ شي نو خباګه د پوره یو ریهابلیټیشن پروګرام وي.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم پرده وای چې دغه بې کوره شوی خلک د سختو کړاوونو سره مخ شوی او باید پوره مرسته وکړي شي.
دغه له یوم داسې بنیادی سہولت نشته چې هغه په باندې خوشحال شي. په کوردو چې دغه له په نغدو کې فنډ هم ورکړی شي، پیکیجونه هم ورکړی شي، چې کوم بیا ډیولپمنټل کور دی په کور دی چې هغه هم ورته وکړی شي، د اوبو بندوبست ورته وشي، د سر د پټېدو بندوبست یې هغه نه مخکې ورته وشي. ځکه چې په تیرو کې خو د یخنیم ډېره وي، ولته خو په اوړي کې هم ګزارانه کېږي.
د اف ډی ایم ای چارواکي وایي ټولو قبیلو بې کوره شوي کسان دي په جمرود شاکس کې د لیویز مرکز نه نور معلومات ترلاسه کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باډه او تیرا کې اوس امن بحال شوی او خلک ورته تګ راتګ کولی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي د پوځي عملیاتو پر مهال په سیمه کې ځنګلاتو او زراعت ته زخت ډیر تاوان رسیدلی دی. ځینې فعالان غوښتنه کوي چې د بیا رغونې د نورو کارونو ترڅنګ په سیمه کې په پراخه کچه د ځنګلاتو د بحالۍ کار ته اړتیا ده. ځایي چارواکي وایي سږ کال په ترقیاتي بجټ کې د ځنګلاتو او زراعت یا د کرکیلې د بحالۍ لپاره پیسې نه دي بلکل شوي. پر دې موضوع د عمر وزیر رپورټ.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو مامور جان داوړ چې خیبر پښتونخوا سیول سیکریټریټ کې اسسټنټ ډایریکټر فاینانس دی او شمالي وزیرستان افسرانو لخوا جوړ شوی د خیر خیګړې تنظیم ټوچی فعال غړې دی، مشال تا وویل چې دوی د متعلقه ادارو نه بقاعده درخواست کړي او د زراعت او ځنګلاتو د پرمختګ لپاره ورته ویل شوی، خو تر اوسه هم په کاغذو کې دي.
ریټن صورت کې ټوچی ارګنایزیشن په بابت سره مونږ یې یو لیټر فارورډ کړو چې 6 ملیون بوټي په کار دي چې الته خلکو ته مونږ ورکو او بیا د باغاتو بحالي الته شروع شي. فارست او د اګریکلچر نارت بیس کوم کسان دي افیشل یې تر خبره وکړو نو هغه لګ نه امیدي شو کوي چې زمونږ کوم پی سی ون الته لاړه شي د اپریل لپاره فنډ ریلیز کې خاص خبر نه راځي.
نو ما وړه وایي سچې په میټینګونو کې ویل کیږي اغه عملی کیږي نه که عملی شي نو د غلطه بازارات او ځنګلات و د مومي
په شمالي وزیرستان کې د کومې پیښونې دي ادا اپروډ کی او بلین تری سونامي د الټا ایکسټین کی چیک ان بیلنس او مانیټرینګ هم وسه تشي زکه چې دغه علاقہ ڈیفارسٹریشن طرف تروانا دے کم ڈسکشن ہو کی پر مختلف میٹنگ ہو کے پر مختلف منٹس آف دا میٹنگ کی یوز کی ذرا سی پہ خبرہ بندے پی سی ون جوڑی سی خود سب پروگریس نہ پکے رہ باغوں نے دے پر بوٹی لاڑ سی التا نو زمونگ فارسٹ پہ ہم مضبوط سی زمونگ باغات پہ ہم مضبوط سی دے خلق دے پارا با دے روزگار مواقع ہم جوڑی سی او زمونگ ابو ہوا با ہم خوشگوار سی.
و دے اڑمو چے دا شمالی وزیرستان زراعت محکمہ مشر انور وزیر نو پختل نو دوی وویل چې تر اوسه روان کال ای ڈی پی یعنی سالانه ترقیاتی پروګرام کې ورته د باغونو ونو بوټو لپاره څه خاص نه دی منظور شوی او وزیرستان کې د باغونو ونو بوټو لګولو زیات ضرورت دی.
بوټی خود مونږ د کال کم ول پته چې مونږ چې نو پی سی ون دی اوس پورې اپرو نه دی ته زړه سکیمونو کې مونږ سره پروویژن وو چې په هغه کې تقریبا اپل پلم اپریکاټ پرسیمن پیچ او چیری دا قسمونه بوټي مې راوړي دي خو دا دومره نه دي راوړي لکه څومره چې لکه ضرورت وو چې دا زاړه کوم بوګونه وو دا ټول ضایع شوي وچ شوي خلک بهر وو. باقي د مونږ یو سکیم دی پر ازمک کې د پوټیټو سیډ ڈیمانسٹریشن پلاٹس لگاول ویٹ سیٹ کو مکے کڑے ہو تقریباً آگا ٹوٹل ایجنسی کا ہو پی سی ون کے مونگ بوٹیا چاولی دی خود خل کو ڈیمانڈ دم رضیات تے چھے مونگی ایڈی پی سکیم کے کور کا ہو لینا شو دا ڈیمانڈ دا بلین ٹریز پر شیر مونگ تا تنا دی ملو شوی.
زائی خلقوائی چھے ذرا دا پرمختگ لپارا دولت دا غلطا خصوصی پاملارنا وکڑی او لرے پرتا غرونو باندے سنگا چھے دا مختلفو تخمونو غرزاولو ویل شوی آغا دی عملی شی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ما خام تر شپگو.
په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شروع دونکو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به احتجاجونو ته دوام ورکوي. پرون د غورځنګ د وژل شوي غړي محمد ابراهیم ارمان لوڼي د څلوېښتمې د غونډې په مناسبت په پېښور کې د جلسې پر مهال نوموړي وویل د پوره چمتووالي وروسته اسلام آباد ته لاریون کوي. فیسبوک نن اعلان وکړ چې له 100 زیاتې داسې پاڼې بندې کړې دي چې له پاکستانه فعالیت کوي او نامناسبه مواد خپرول. دغه اداروي سره د دې چې دغه فرضي کاونټونو تر شا فعالو کسانو د خپل هویت د پټ ساتلو هڅه کوله، خو د دوی څېړنې ښیي چې دوی د پاکستان د پوځ د عامه خبرتیا د ادارې ISPR سره تړاو درلودل. ISPR په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل نرخونه زیات کړي دي. د مرکزی حکومت لخوا پرون په خبر شوې اعلامیه کې ویل شوی چې پټرول او ډیزل 6 روپۍ او د خاورو تیل 3 روپۍ فی لیټر ګران شوی دی. د اطلاعاتو خبرونو مرکزی وزیر ویلي د تیلو بیې په نړیوالو بازارونو کې د نرخونو د لوړېدو له وجې زیاتې کړي دي. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. دغه بانک ویان ایمل هاشور نن مشال لډیو ته ویل چې حبیب بانک د افغانستان د بانکي سیستم په پام کې نه نیول، د بانکي سیستم اصول په پام کې نه نیول او په دغه هیواد کې پانګونه نه کوله. په افغانیو باندې د معاملاتو نه مخ ته وړل هم د حبیب بانک د جواز د لغوه کېدو یو بل دلیل یاد شوی دی. حبیب بانک په دې اړه سم دی ویلي. افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي نن د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت د موظف شو چارواکو سره کتلې دي. داسې ښکاري چې په بلدیاتي انتخاباتو کې په لویو ښارونو کې ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او دغه ایک ائتلاف د څرګندې ماتې سره مخ دی او د یوکرین د ولسمشر ټول ټاکنو په لومړي پړاو کې کمیډین او سیاست ته نوي راغلي ولادیمیر زلنسکي زیاتې رایې ګټلې دي. د ولسمشرۍ چوکۍ ته رسېدو لپاره لازم اکثریت ورسره نشته.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریې د پاکستان په نصاب لیکلي او وایي باید چې موجوده نصاب کې اصلاحات وکړل شي او په خاص توګه په هغه نصابي موادو کې چې یو اړخیز او کرکه خوروونکي وي او په بیلابیلو وختونو کې خلکو په ګوته کړي هم دي. اداریې وایي په لاهور کې یو کانفرنس کې ماهرینو ویلي زکون کې بدل لسانیت مذهبي او ټولنیز توپیر نه رابهر کول لپاره د دوی په سوچ کې مثبت بدلون راوستل وي او د دې سره سره پکار دي چې نصاب کې هغه مواد یا موضوعات شامل کړل شي چې د ځوانانو سوچ د امن زغم او پرمختګ اړخته واړوي. اداري اخري کې حکومت ته تجویز ورکوي چې یو داسې تعلیمي نظام د معرفي کړي چې پکې د ځوانانو داسې ذهن سازي وکړل شي چې د راتلونکو حالاتو سره مقابله کولای شي. ایکسپریس ورس په خپل اداري کې وایي د روان مالي کال په لومړۍ او نهم میاشتو کې د ټیکس ادارې FBR 3,90,000 ټیکس ورکوونکي خلک په دې نظام کې شامل کړي، خو د دې باوجود هم د وسلو لپاره د ټاکل شوي هدف نه 309 اربع روپۍ کمی میلاو شوي. ادارې وړاندې وایي په ټیکس وسولۍ کې د ناکامۍ لویه وجه دا هم ده چې د پاکستان په ځینې سیمو کې د ټیکس وسولۍ بندوبست د سره شته نه، او په قبیلي سیمو بلوچستان، سند او جنوبي پنجاب کې ځینې داسې خلک شته چې شاهانه ژوند تیروي او د ټیکس په مت کې څه نه ورکوي. نوی وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان د تجارت او صنعتي پیداوار سلاحکار عبدالرزاق داود ویلي چې د پاکستان اقتصادي حالات ښه شوي خو د څه مودې لپاره بګراني برداشت کول وي. ادارې وایي عبدالرزاق تعلق د یو غټي صنعتي او تجارتي کورنۍ سره دی او په دې میدان کې یې لویه تجربه ده. نوموړی په دې ښه پوهیږي چې په کوم ځای کې د ولس قرباني پکار دي او په کوم ځای کې ورته اساني ورکول پکار دي. اداري اخري کې لیکي چې د اقتصاد لپاره یو ښه ماحول پیدا کړل شي نو بیا به ولس ته د ګرانۍ برداشت کولو د مشورې ضرورت نه وي. نو یوازې د سیالۍ لپاره د حکومت داسې پالیسي نه جوړوي چې وروسته ترې اقتصاد ته زیان رسي. ولس ته مرستې لپاره تیار دی، خو باید چې حکومت د تیلو نرخونو سیوا کولو او د ګرانی راوستو په وخت غریب ولس په نظر کې وساتي او له حق اقداماتو ډډه وکړي چې ورسره د دوی ستونزې زیاتېږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په پاکستان کې د خبریالانو او مطبوعاتي ادارو پر وړاندې د پوځ او حکومت د سختو پالیسیو پر رپورټونو یو لیکنه خبره کړې. بلخوا امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکایي چارواکو د افغانستان د قومي امنیت سلاکار حمد الله محب سره د نلیدلو پالیسی خپل کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی هم درورو. د رویټرز خبری ایجنسی لیکنه د پاکستان د ځینو خبریالانو په حواله وایي چې د هغه هیواد حکومت د تنقیدي غږونو مخه نیسي. د لیکنې تر مخه د پاکستان یو شمیر خبریالانو د خپلې رائے د اظهار لپاره د ټولنیزې میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کارول پیل کړي دي. د دوی څخه ځینې پر سیاسي موضوعاتو مزاحیه ویډیوګانې جوړوي او پر ټولنیزې میډیا یې خپروي. لیکنه کاږي د پاکستان پوځ په مسلسل ډول د میډیا د بې ارزښته کولو تورونه ردوي. د پوځ مطبوعاتي څانګې البته په دغه لړ کې د رویټرز اجانس پوښتنو ته له ځواب ویلو ډډه کړې. د حکومت یو ویان اجانس ته ویلي دوی پر مطبوعاتو فشار نه دی راوړی، بلکې د ډیجیټل سیالیو په نتیجه کې د ځینو میډیا ادارو کاروبار خراب شوی او خبریالان یې بېروزګاره شوي دي. لیکنه وایي د پاکستان هغه خبریالان چې له مطبوعاتي ادارو ایستل شوي پر یوټیوب چینل مزاحیه ویډیوګانې خپروي. له دې لنډو ویډیویي خپرونو څخه ځینې لکه جانز کیس او فنی ګالا په ولس کې زیاتې مشهوري شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالست تیر کال په خپل رپورټ کې وویل د پاکستان پوځ نه پرېږدي چې په هغه هېواد کې یو څوک په آزاده توګه خبریالي وکړي. پوځ هغه وخت هم پر دغه رپورټ له څه ویلو ډډه کړې وه. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت د مطبوعاتي ادارو او هم ټولنیزې میډیا د اداره کولو لپاره یو نوی قانوني طرحه تیار کړې. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې د ډیپلوماټانو او چارواکو په حواله لیکلي په افغانستان کې ډېر امریکایي چارواکو دا مهال د افغان جګړې لپاره د ولسمشر اشرف غنی له تر ټولو لوی سلاکار حمدالله محب سره د نه لیدلو پالیسی خپل کړي. د دې علت هغه خبرې خودل شوې چې محب روانه میاشت په امریکا کې په یو غونډه کې افغانستان په لور د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر پالیسیو د اعتراض په توګه وکړي. چارواکو ویلي ولسمشر غنی تر سخت فشار لاندې دی او نوموړی پرته له دې چې حمدالله محب د قومي امنیت د سلاکار له څوکۍ لرې کې ښایي بله کومه چاره ونه لري. لیکنه د یو اروپایي ډیپلوماټ په حواله وایي امریکا له ناټو سازمان هم غوښتي چې له محب سره اړیکې پرې کړي. ټاکل شوی وه چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د اتوار په ورځ کابل ته ورسي او له ولسمشر غنی سره وګوري. خو لیکنه زیاتوي په ملاقات کې د حمدالله محب موجودګي ښایي د دغو خبرو د لغو کېدو سبب شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
معلومیږي چې په اوکراین کې ایک کامیډین او سیاستوال ولادیمیر زلنسکی او لری کېدونکو ولسمشر پیټرو پوروشنکو د ولسمشرۍ دویم ځلی انتخاباتو ته ووزي. په داسې حال کې چې دغه هیواد د روس پلو بلتون غوښتونکو پر وړاندې چې د اوکراین په ختیځ کې یو سیمه لاندې کړې په جګړه بوخت دی. اوکراین په عین حال کې له اقتصادي بحران او پراخ اداري فساد سره هم لاس او ګریوان دی. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی.
په اوکراین کې چې 40 میلیونه وګړي لري او 15 میلیونه یې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، د جمهوری ریاست د پرونیو انتخاباتو نږدې نیمایي رای شمیرل سوي دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسون وایي چې د 50.4% شمیرل سویو رایو له مخې ولادیمیر زلنسکی په سلو کې 10.2% رای ګټلی چې د پام وړ ګڼل کیږي. اوسنی ولسمشر پیترو پوروشنکو توانېدلی چې په سلو کې 16.5% رای وګټي. چارواکي وایي د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن ناوخته خپرې سي. څرنګه چې یو کاندید هم نه دی توانېدلی 50% رای وګټي، داسې ښکاري چې دوه مخکښ کاندیدان به د ولسمشرۍ په دویم ځلې انتخاباتو کې برخه اخلي چې 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. ولادیمیر زلنسکی د دویم ځلې انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی وکړ.
لزړه وایم پروا نه کوي که له دویم ځلې انتخاباتو سره مخامخېږم. د خدای شکر دی چې دا پرېکړه ما نه بلکې د اوکراین خلکو کړې ده.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي د انتخاباتي سرغړونو په اړه یې تر 1600 زیات شکایتونه ترلاسه کړي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې غیر مجاز کمپاین، رای ورکونکو ته د رشوت ورکولو قضیې او د رایو د حذفولو موارد پکې شامل دي. راپورونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 4.5% وه. لیوی خو د اوکرين وګړي لداسې کاندید سره مخامخ دي چې په سیاست کې زیاته تجربه نه لري، ځکه چې مخکې یوازې کامیډي ننداري وړاندې کولې او پر سیاستوالو یې تنزونه کول. بل لوري ته لري کېدونکي ولسمشر 35 کلن پیترو پروشینکو دی چې ویل کېږي په وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله محبوبیت په خلکو کې کم شوی دی. علت یې د اداري فساد ادعاوې او په اوکراین کې زیاتېدونکي اقتصادي چلنجونه ګڼل سوي دي. یو 40 کلن زیلینسکي د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته د خپل ګوند په دفتر کې وویل چې نن له اداري فساد څخه پاک یو نوی ژوند پیلېږي. پروشینکو له یوې خوا هڅه کړې چې اوکراین له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای کړي، په عین حال کې هڅه کړې خپل پوځ چې د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه بوختۍ پیاوړی کړي. له 2014 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل سوي چې یو پر څلورمه برخه یې ملکیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د ټپیانو شمیر 150,000 کسانو ته رسیدلی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په طرفه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د عرب لیگ مشرانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړه چې د ګولان پر لړو د اسرائیل حکومت پر رسمیت پیژني رد کړه. د عرب لیگ د مشرانو په پرونی سرمشریزه کې چې په تونس کې وشوه، د سعودي عربستان بادشاه، د لبنان ولسمشر، د فلسطیني ادارې مشر او نورو ټولو ګډونوالو د ډونالد ټرمپ د پریکړې په اړه یو دریز غوره کړل. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې هم د ټرمپ پریکړه رد کړې او د شام پر ځمکنۍ بشپړتیا یې ټینګار کړی دی. صفی الله ستانکزی جزئیات لري.
په سیمه ایزو مسایلو کې د عربي هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ځینو مخالفتونو سره سره پرون دغو مشرانو د ډونالډ ټرمپ وروستۍ پریکړه رد کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د جولان په اکثرو لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژند. جولان د سوریې او اسرائیل ترمنځ پرتې لوړې سیمې دي چې ډېر کلونه مخکې اکثرې برخې اسرائیل له سوریې نیولې. د عرب لیگ مشرانو پرون په تونس کې په یو ورځنۍ سرمشریزه کې یو په بل پسې د امریکا دا کار وغانده او ګواښ وکړ چې دا خبره به په سیمه کې نور کړکېچونو ته لار هواره کړي. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز چې د امریکا یو متحد هم دی وویل هر هغه پروسه ردوي چې د سوریې ځمکنۍ بشپړتیا تر تاثیر لاندې راولي. موږ یو ځل بیا هر هغه پروسه قطعاً ردوو چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت متاثره کوي. موږ د سوریې د کړکېچ د یو سیاسي حل لارې پر اهمیت ټینګار کوو. د عرب لیگ ټولنې د سرمشریز د اعلامیې له مخې چې پرون ناوخته د جرمني خبري اژانس ته رسیدلې، عرب مشرانو د ټرمپ وروستۍ پریکړه به اعتبار اعلان کړې. اسرائیلو په 1980 کال کې له سوریې سره په یو شپږزنې جګړه کې جولان اکثر استراتیژیکې لوړې سیمې ونیولې او په 1981 میلادي کال کې د خپلې خاورې برخه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلې. که څه هم اسرائیل تل هڅه کړې چې نړیوال قانع کړي څو پر جولان د دوی حاکمیت وپیژني، خو له امریکا پرته چا دې کار ته غاړه نه دی ایښې. د اسرائیلو په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې یو بله مهمه پریکړه هم کړې وه چې له تل ابیب د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ. د ټرمپ په دې پریکړې هم ګڼو مسلمانانو او نړیوالې ټولنې توند خبرګونونه ښودلي وو. د عرب لیگ په پرونی سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موګرینی هم د جولان په لوړو سیمو د سوریې له حاکمیت ملاتړ وکړ. د لبنان ولسمشر میشل اونو ویل په جولان لوړو سیمو د اسرائیل د حاکمیت او د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه د ټولو نړیوالو پریکړې لیکونو ښکارا تر پښو لاندې کول دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو پرون د عرب لیگ د دې پریکړې په اړه سمدستي خبرګونونه ښود، خو د امریکا ولسمشر د جولان په اړه د پریکړې اعلان مخکې ویلي وو چې اوس یې وخت رسیدلی څو پر جولان لوړو د اسرائیل حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تطبیق چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یادو شنبه پورس.
افغان حکومت د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سر مفتش د دفتر د وروستي رپورټ په اړه ویلي د سولې په خبرو کې به بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د اسرائیل ریاست مرستیال بیان فریدون خوځون پرون دوشنبه مشال لیډو ته وویل حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د سولې په بهیر کې د تیرو 13 کلونو په لاسته راوړنو معامله وکړي. سیګار په خپل یو تازه رپورټ کې د سولې د روانو هر ځل په لړ کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د یو لړ نورو کلیدي مواردو په اړه اندېښنه ښودلې. واصل وصال معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې سیګار د سولې په هوکړه کې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ صورت به د خلکو په حقونو او لاسته راوړنو معامله ونه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ وویل چې افغانستان په هیڅ وجه شاته نه ګرځي.
باید د خان سره مخ شي او یا د منډه غړي شي. زموږ لپاره د ښځو حقونه او د افغانستان وروستۍ کلونو لپاره راوړنې مهمې دي. په دې اړه باید د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې باید دا ډاډ ولري چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان د خلکو په حقونو باندې معامله وکړي.
د سیګار په تازه خبر شوی راپور کې راغلی چې د سولې په هوکړه سره په افغانستان کې په سو کلیدي مواردو کې د جدي خطر د پیښېدو احتمالي امکان لیدل کیږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تروریزم سره مبارزه، بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د قانون حاکمیت او دیموکراسي، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې دوامداره مبارزه، اقتصادي وده او پراختیا، د نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د امریکا په مالي ملاتړ، پلیشو پروژو ساتنه هغه عمده موارد دي چې په اړه سیګار په خپل راپور کې اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان د حکومت لپاره سره کرخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له رئیس فدریکا موګرینی او یو شمېر نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې باید د 13 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو حقونه د سولې په خبرو کې په پام کې ونیول شي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو له ډلې د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي دي چې افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې مهم رول ولري، او که ښځې له دغه بهیره وایستل شي او یا هم غوی په حقونو معاملې وشي دغه بهیر بی ارزښته ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاند رویا د درس وای چې د ښځو له حقونو څخه دفاع د دوی دنده ده، او افغان ښځې به د خپل ازادۍ پر وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. دا وای موږ ته د پخوا په شان هر حالت د منلو نه ده، چوپ نه پاتې کیږو، مقاومت کوو او د ښځو د حقونو څخه دفاع ته چمتو یو. ښځې د ټولنې مهمه برخه جوړوي چې له پامه غورځولې تلپاتې سوله نه ده. افغان ښځو هم په بیلابیلو ناستو کې د خپلو ازادیو پر خوندیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې بیرته به په شا ولاړې نه شي.
دا مشال ریډیو ده.
اسوسییټډ پریس اژانس وایي د پام وړ شمېر هغه افغانان چې د ایران په پیسو او روزنه په شام کې جنګېدلې د مهال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اژانس په خبره افغان چارواکي اندېښمن دي چې ایران به دغه کسان په افغاني ټولنه کې د خپل نفوذ پراخولو لپاره وکاروي. د موضوع تفصیل درته ورو. د اسوسییټډ پریس اژانس لیکنه د مهدی په نوم د یو افغان کیسه کوي. وایي چې هغه د یوې غریبي کورنۍ دی او په 18 کلنۍ کې ایران ته د دې لپاره تللی و چې له هغه ځایه اروپا ته ووځي او ځان ته کار پیدا کړي، خو نوموړی له افغانستانه 2000 کیلومتره لرې شام ته ورسید او د هغه هیواد په کورنۍ جګړه کې وجنګید. مهدی له هغو زرګونو افغانانو یو دی چې د ایران په پیسو او روزنه په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګېدلي. لیکن کاږي مهدی او د هغه په څیر نور افغان شیعه مسلمانان دا مهال افغانستان ته بیرته ستانه شوي، چېرته چې هغوی ته د شک په سترګه کتل کیږي. افغان امنیتی چارواکي باور لري چې ایران لا هم دغه کسان په افغاني ټولنه کې د خپل نفوذ پراخولو او د افغانستان په جګړه کې د خپل رول لوبولو لپاره تنظیموي. لیکن د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت دیو چارواکي په حواله چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي، وایي چې د شام له جګړې شاوخوا 10000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان حکومت او د چارو ځینې پوهان وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د 13 کلنې جګړې ختمولو لپاره هڅې تیزې کړې، ایران ښایي دغه کسان د خپلو ګټو لپاره وکاروي. د شام په جګړه کې جنګېدلې مهدی یو کال مخکې افغانستان ته ستون شو. هغه لا هم غریب دی او د کار روزګار درکې نه لګي. د نوموړي په خبره یو شمېر افغانان لا هم په شام کې پاتې دي چې زیاتره په تعمیراتي څانګه کې خواري مزدوري کوي. لیکن د مهدی له خولې زیاتوي د خپل راتلونکي ته پریشان دی او ګمان کوي چې یا خو به غلاوي کوي او یا به هم بیرته شام ته لاړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله 2500 کورنۍ بې ځای شوي او نن سبا په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کډوالو ریاست وایي سلګونه کورنۍ ته مرسته رسولي او د نورو هغو سروې روانه ده. د موضوع تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ کې د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپی درې څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولي او طالبان یې له ساحې ویستلي دي چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه پریخي او تر اوسه ورته مرستې نه دي رسېدلي. د چپی درې دوه تنو اوسېدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ویل
کورنه چې بجای شي دي زین معلوم دي خو نس کتب دي زغرا غل دي پیش کې راغل دي او زیات راوتی اسلامات راوتی دي سو نګرار لته دي سو پورته په پیش خور دي خپل خپلوان ځکه دي نو حکومت دي دا وګي چې موږ مشمان ټول به زیر ناسی خواران هیچ شی د اسنه شه زره قرار اثر نشته بل شی اسنه شه وستر اثر نشته لوخ اثر نشته شول په بیوان ناسی
خو ټول خر راو تختی د موږ مشرال وو هو رم د دې د وشه دخل به موږ لک با د چین غونی په بمول کې نه یالو زی به یا به زره سر نو کوسه یلا لایبم یا به له ناموس به عزت کې په دې خاطر من شرا وو تد اوس په چوکې کې وشي ګو ورور کړه
به کور شي وی وای هر شی به غواړي چی خپل کور او کلی تلاړ شي خو د جنگ لویری قدم نشي خستلای
کچه ته خدای پاک رحم وکړي یا په د خدای الله په قدرت باندې او یا د حکومت دغو کې د اچین غونډي همکاري وکړو داخله د منطقې نه وباسي نو موږ مجبور شي به تلاش خپل ټاټو بیل او کچې دغه خلک په دغه ځای کې وشيږي ته موږ یو پلم د تګ نه ورجو
د ورته نه فری دي جنگ دی اجازه لري چې څنګه خو کې موږ نه خوډه کې خونی پاتې شي وي دي پټې نه پاتې شي جایدادونه نه پاتې شي وي دي نو خو ځکه چاره نه کیږي نو خو هر سال ته تر باندې لرم چې به خپل کوټ لا شو خپل په خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی ویل وسوا به کور شو کورنۍ ته لومړنۍ مرستې رسولې او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروي هم روانه ده.
تر اوسه پورې چې د مرستې دي د 1800 پاملونه موږ په ټول په مرکز چپه در روانونګو ولسوالۍ کې سروي شوې دي چې د 1800 پاملونه 1500 پاملون سره ایم سی کومکونه تر پرونه پورې رسیدلي دي او د دبليو پی کومکونه تر 200 پاملون پورې پرون توزیع شوې دي او نن هم لن سروي هم جریان لري کومکونه.
د دولتي مسولینو په وینا چې د جګړې لومړۍ ورځ تر اوسه 2500 کورنۍ خپل کورونه پریخي چې اوس مهال په یاد ولسوالۍ اسدآباد او نورو سیمو کې د خپلوانو او دوستانو سره اوسیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ختیځو ولایتونو کې هم د په ختیځو هغو کې هم د پولیو ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي څه باندې 1500 هغو ماشومانو ته چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. خو دوی زیاتوي چې په کونړ کې به 3000 او په ننګرهار کې به تر 20000 پورې ماشومان د نامنیو له امله د پولیو له واکسینو محرومه پاتې شي. باز محمد عابد معلومات لري.
د پولیو پر ضد د واکسینو دا درې ورځنی کمپاین د اپریل په لومړۍ نیټه د جلال آباد ښار د بی بی حوالی سیل انګړ څخه یو ماشوم ته د 2 څاڅکو واکسینو په ورکولو سره پیل شو. د افغانستان په ختیځ کې د پولیو پروګرام مسول ډاکټر نجیب الله کاموال وایي د پولیو د څاڅکو تر څنګ به هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې وي ویټامین ای هم ورکول کیږي.
په ختیځ حوزه کې به 1,000 ماشومان د کمپاین په جریان کې د 9000 کسانو کارکوونکو لخوا هغه واکسین کیږي. په کونړ کې د موږ 3000 ماشومان د نامنې له وجې نه د واکسین نه پاتې کیږي. دغه کمپاین یو خاص ځانګړنه ده چې موږ هغه ماشومان ته چې عمرونه د 6 میاشتو نه پورته تر پنځه کال پورې هغه ته ویټامین ایم ورکو.
د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې په ننګرهار کې به هم د بدمنیو له امله نږدې 40,000 ماشومان د پولیو له څاڅکو محروم شي.
ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې به دا واکسین تطبیقیږي. یوازې په دوه درې ولسوالیو کې اچین، دیبالا او پچیرګام موږ ډېرې کمې ساحې لرو. تقریبا په ننګرهار کې 40,000 په حدودو کې ماشومان پات کیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوی ملکیار وایي دوی د ننګرهار ټولو تعلیمي ادارو ته مکتوبونه لیږلي چې د پولیو له رضاکارو ټیمونو سره پوره مرسته وکړي.
دا یو ملي پروسه ده. موږ د کمپاین نه مخکې خپلو ټولو اداراتو ته مکتوبونه لیږو، خبر ورکوو چې په دغه کمپاین کې د دوی سره همکاري وکړو او زموږ معرف په مکمله توګه د دوی تر شا ولاړ دی.
د ننګرهار د عامي روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د 2019 کال له پیله د افغانستان په کندهار ولایت کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي، خو په نورو ولایتونو کې تر دې د مسرک نه دی لیدل شوی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
سوات په مرام جبه کې د واورو درې ورځې لوبې پای ته رسیدلې دي. دا سیالۍ د سوات ضلع حکومت جوړې کړې وې چې پکې زیاتره ځایي لوبغاړو برخه اخیستې وه. د لوبو او د اخرنۍ ورځې هغو لیدو ته یو شمېر سیلانیان هم ورغلي ول. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د سوات ملم جبا سیمه کې درې ورځنۍ د واورو لوبو کې زیاتره مقامي لوبغاړو برخه اغستې وه. د واورو لوبو په موقع خوندور د موسیقي پروګرام تابع هم شوی وه. مقامي لوبغاړي وایي چې دوی ټول کار هم د واورو موسم ته انتظار وي.
جی زما نوم احسان علي، زه ملم جبي اوسیدونکی یم او زه خو تقریبا د ماشوموالي نه دا لوبې کوم. او د زرمې زیات څه وخت دا چې د پاکستان کې ملم جبا کې خاص کر دلته دا لوبه کیږي. دا جی زمونږ په کال کې تقریبا دوه درې میاشتې دا لوبه کیږي. دلته لس میاشتې، تقریبا نه لس میاشتې زمونږ د واورې انتظار وي.
تا ورغلی سیلانیان وای چې دوی د ملمجبه واورو او د لوبو میلې څخه ښه خوندونه وغستل. د کراچۍ څخه تعلق لرونکو حسان چې د خپل ټبر سره ننداري کوي وای دی وطن ته قدرت ډیر خاص ورکړي.
ملکن سواد هم نه یې پوره ایریاز ګومې.
ملکن سواد دا ټول سیمه مونږه کتري ده. زه هغه خلکو ته پیغام ورکوم چې کوم نیوزیلند، استرالیا ته سیل ته ورځي، د الله لپاره یو ځل راشي، د جنت پرنګ خاصه منظرونه وګورئ. دلته به تاسو ته هغه آرام ملو شي کوم چې تاسو په نیوزیلند او استرالیا کې نشي لیدل.
نیوزیلند او بهر کې کسی ایریا مې نه دیکھ سکتے.
د لوبو په اخیره ورځ مقابلو کې ګټه ترلاسه کوونکو لوبغاړو ته انعامونه او یادګاری شلډونه ورکړل شول. ځینې انتظامیه او لوبې تابع کوونکي وای چې درې ورځنۍ لوبو کې په مقامي توګه شپېته او څخه زیاتو لوبغاړو برخه اغستې وه چې ورته ویډیا اسانتیاګانې ورکړل شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونې د پای شیبو ته رسیدو وروډونکو د خبرونو لنډیز به نجیب عامر وورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره به احتجاجونو ته دوام ورکوي. پرون د غورځنګ د وژل شوي غړي محمد ابراهیم ارمان لونی د څلوېښتمې په مناسبت په پېښور کې له جلسې وروسته مشال ته وویل د پوره چمتووالي وروسته اسلام آباد ته لاریون کوي. فیسبوک نن اعلان وکړ چې له سلو زیاتې داسې پاڼې بندې کړي چې له پاکستانه فعالیت کوو او نامناسبه مواد به خپرول. دغه اداره وایي سره د دې چې دغو فرضي اکاونټونو تر شا فعالو کسانو د خپل هویت د پټ ساتلو هڅه کوله، خو د دوی څېړنې ښیي چې دوی د پاکستان د پوځ د عامه خبرتیا د ادارې آیس پی آر سره تړاو درلودل. آیس پی آر په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. د دغه بانک ویان ایمل هاشور نن مشال رادیو ته وویل چې حبیب بانک د افغانستان د بانکي سیستم اصول په پام کې نه نیول او په دغه هیواد کې پانګونه نه کوله. په افغانیو باندې د معاملاتو نه مخته وړل هم د حبیب بانک د جواز د لغوه کېدو یو بل دلیل یاد شوی دی. حبیب بانک په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې نن یې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له موظف شوو چارواکو سره وکتل. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازي او د سولې شورا له منشي عمر داودزي سره کتلې. داسې ښکاري چې په بلدیاتي انتخاباتو کې په لویو ښارونو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه ایک ائتلاف د څرګندې ماتې سره مخ دي. د اپوزیشن ریپبلیک ګوند سی ایچ پی کاندید منصور یواش په انقره کې بری ترلاسه کړی او په استنبول کې داسې ښکاري چې اردوغان د ماتې منلو ته زړه ښه کړی وي، که څه هم پایلې داسې دي چې لا تر اوسه پته نه لګېږي چې بری به څوک ترلاسه کوي. او د یوکرین د ولسمشریزو ټول ټاکنو په لومړي پړاو کې کومیډین او نوي سیاست ته راغلي تن ولادیمیر زیلنسکي زیاتې رایې ګټلې، خو د ولسمشرۍ چوکۍ ته رسېدو لپاره لازم اکثریت پر سره نشته. د ټاکنو دوهم پړاو به د روانې میاشتې په 1 کېږي چې د زیلنسکي او د پترو پوروشکو ترمنځ به مقابله وي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایته ورسیدي. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. زه هارون بچا، نجیب عامر او زمون تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خپل پرمختګ